دا مشال ډیو د ازم تاسو قربای سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. خبرنو سرټکی په کوز جنوبی وزیرستان کې د امن لپاره احتجاج شوی. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هیله لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له هند سره همکاري وکړي او سلګونه کډوالې کورنۍ له ګاونډي هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي. په کوز جنوبی وزیرستان کې ګڼ شمیر خلکو د امن لپاره احتجاج کړی دی. د واڼه په رستم بازار کې نن د متحده سیاسي امن پاڅون په مشرۍ شوي احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمیر خلکو ګډون وکړ. د لارون یو مشر امان الله وزیر مشال ډوته ویل چې زرګونه شمیر کې احتجاجیانو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
او لوړ وزستان کې دا ډېر وخت نه چې کومه بندي روانه ده چې دا کې ټارګټ کېږي په بم د ماکیږي خلک غوا کېږي او نو د ریاست او د ریاستي حکومت اداري دی هغه نه غوښتنه دا وخت چې موږ ته امن راکړي.
په خبر پښتونخوا کې له تیرو څو کلونو راهیسې امنیت خراب شوی او وسلوالې ډلې پر عام وګړو پولیسو امنیتي سرتیرو حملې کوي. د پاکستان حکومت وایي د ترګري پر ضد مبارزې ته ژمن دی او د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي واشنگټن هیل لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له نوي ډیلي سره همکاري وکړي. نوموړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پهلګام بریتا ځواب به د غټې سیمې شخړې سبب نشي. پرستل ولسمشر جی ډی وینس د مے په لومړۍ نیټه له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې د دوی په صادقانه توګه هیله لري چې پاکستان تر کومه حده چې مسول دی له هند سره همکاري وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل پر 2 د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پهلګام کې په سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول. هند هغه پېکا یو ترګر برید بل لیو پر پاکستان د ترګرو د ملاتړ تور پورې کړی. اسلام آباد دغه تور رد کړی او د اپریل په 1 یې دعوه کړې وه چې هند له 40 څخه تر 60 کې د پاکستان پر ضد د پوځي اقدام نیت لري. البته هند لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمیر اوسیدونکي وایي له هندا ورغلي جهلم سیند کې د اوبو زیاتې کچې اندېښمن کړي دي. د پاکستان غاړې کشمیر کې د جهلم سیند په څنډو کې اوسیدونکي تور پورې کوي چې هند په لوی لاس په جهلم سیند کې زیاتې اوبه پرېښي چې له عمله یې هغوی ورخطا شوي دي. د هغې سیمې یو اوسیدونکي رفیق حسین د مے په لومړۍ نیټه رایټرز خبر ایجنسی ته وویل چې په جهلم سیند کې د اوبو کچه تر 10 پورې لوړه شوې ده. تر اوسه لا د هند او پاکستان حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو دا به داسې حال کې ده چې هند حکومت په پهلګام تر حملې یوه ورځ وروسته د اپریل پر 23 له پاکستان سره د اباسین د اوبو موافقه وځنډوله. د اباسین د اوبو موافقې له مخې د درې غربي سیندونو اباسین، جهلم او چناب اوبه به د پاکستان پر لوري بهیږي. هند تر خپل واک لاندې کشمیر او نورو ځایونو کې هغه اوبه کارولی شي خو زیرمه کولی یې نشي او دا راز یې بهیر هم نشي کمولی یا ګډوډولی. د پاکستان په کراچی ښار کې د ګمرک چارواکي وایي چین ته د خرو 14 قاچاق کېدونکي پوستکي یې نیولې دي چې ارزښت یې شاوخوا 80 کروڑ پاکستاني روپۍ خوول شوی دی. د ګمرک بیان د سید عرفان علي د مے پر 2 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دا پوستکي د څرمنو د نورو توکو په پلمه چین ته صادرېدل او بیړۍ ته یې د پورته کولو اجازه هم ترلاسه کړې وه چې ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د ګمرک چارواکو د څرمنو له بارولو مخکې تفصیلي پلټنه وکړه او بیا وروسته معلومه شوه چې دا د خرو ممنوعه پوستکي دي. د بیان له مخې د پاکستان د صادراتو تګلارې له مخې د خرو د پوستکي پر صادراتو باندې بندیز لګول شوی. چین ته پر پاکستان سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو څخه هم د خره پوستکي لګول کیږي. دا څنګه رل کیږي چې چین د خرو له پوستکي یو ډول درمل جوړوي. او سلګونه کډواله کورنۍ له گاونډي هیوادونو افغانستان ته ستنې شوې. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اجانس ویلي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر په دوام کې 1140 کورنۍ د مه په لومړۍ نیټه له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوې. په راپور کې زیاته شوې چې د چهارشنبه په ورځ هم 955 کورنۍ له بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ورستنې شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ بعد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیرته ستنېدونکو ته سرپنا برابر کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یونت چار اعلان کړی چې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 2.5 لک ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي. د اوتر دې مهال مشال خبرونه بونه موله مشال لړیو اوردل تاسې زمک پرمونی په مشال لړیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې کې د نو موضوعاتو تر څنګه ورې په کوز جنوبي وزیرستان کې احتجاج کوونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې تر ټولو غټه مبینه مالیاتي سکینډل د تحقیقاتو لپاره یې اړوند ادارو ته امر کړی، خو پوهان وایي کار داسې چې صوبای حکومت به دا تحقیقات د سیاسي ګټو لپاره وکاروي.
ما ته دی وخت کې دا مسله د پاکستان تحریک انصاف دلته د بڑو رشوتونو یا د کرپشن نه زیاته دا سیاسي ښکاري. دا منصوبې په بنیادي تور باندې د محمود خان او د پرویز خټک د دور دي.
او په سواد کې د زری زمکو د کمیدو او د دې مسلې په هر خبرې شوي.
مونږه زریز مکه په ستری قبانه بچ کړش او د اغه د پاره مونږ چوګینن راځه مشوي نو ان شاء الله د دې به یو فروټفل او یو ډیر مفید دغه مونږ ته مخه تراشي.
او سم نور هم موضوعات لرو لمشال لړی وسرو سي. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د کوز جنوبي وزیرستان د واڼه په رستم بازار کې د مې په دوهمه د متحد سیاسي امن پاتون په مشري شوی احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمیر خلکو ګډون کړي. دوی له حکومت غوښتي چې امنیت پر ځای کړي. دی وایي لډیر مودې رهیسې په سیمه کې هدفي بریدونه بمی چاودنې او نور د ناامنۍ پیښې روانې دي. دی وایي خلک وسلوالو لخوا دوی وایي وسلوال له خلکو قلنګونه اخلي او دغه راز له نورو ظلمونو سره مخ دي. د براسي حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې له تیرو څو کلونو راهیسې امنیت خراب شوی، وسلوالو ډلو پر عام وګړو پولیسو امنیتي سرتیرو حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د درګري پر ضد مبارزې ته ژمن دی او دغه راز د ترګرو د ځپلو لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان لوور ضلع هغې احتجاج کوونکي دي چې نن د جمعې په ورځ یې په وانا رستم بازار کښې په خپله سیمه کښې د امن حالات ښه کولې غوښتنې د پوره یې احتجاج کولې. د دغې احتجاج یوه مشر امان الله وزیر د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال رېډیو ته وویل.
لوور وزیرستان کې دا ډېر وختونه چې کومه بندي روانه ده چې بیا کې ټارګېټ کلنګېږي، بند ماتېږي، خلک اغوا کېږي او توانۍ چې کوم بازار دی هغه په 11,000 دوکانونو باندې مشتمل دی. هغه کې مکمل شوټر ډونو هړتال و د مختلفو علاقو نه خلک راوتلي وو، لکه شکای کسان انګور اډه شو، اعظم ورسک شو، زرمیلن شو، ګلکچ شو، توی خوړ شو، نو بالکل د عوام سمندر راوتې وو. په زرګونه خلک وو پکې. د خلکې غوښتنه دا وه چې دلته چې کومه د دمۍ فضا قایمه شوې هغې مونږ نور نه شو برداشت کولی، چونکه آئینی او قانونی طور باندې امن زمونږ حق دی. نو د ریاست او د ریاستي چکم ادارې دی هغې نه غوښتنه دا وه چې مونږ ته امن راکړي. او د بدمنۍ د وجې نه دلته چې کومه سکولونه بند شوي دي د ډېر وخت نه، هغه هم پکې شامله وه چې دلته کوم سکولونه دي هغه که د هلکانو دي که د جنکۍ دي، نو هغه د فوري طور باندې بهر شي.
د متحده سیاسي امن پاسون یو مشر او د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی ایاز وزیر د امن غوښتنې احتجاج په باره کښې مشال رېډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا خو د متحده
صاحب سیاسی امن پاسون دا احتجاج رو غوښتای و چې پدا کې نن کا سیاسی ګوندی نه وی کا سیول سوسایټی وی کا ملکون وی کا د ترانسپورټ وی کا تاجرون وی نو په متفق ده دغه د پاسون حمایت کړای و او شا په ګڼ تعداد رو وتلی وی هر چا پدا کې شرکت وکا ریاست ایدا پیغام ورکړ چې موږ پدا موږ نه خوښای په دغه خوره د مونږ سکول محفوظ دی ریاست خاموش دی بقاعده دم کوي ورته ملایوي چې د مو تاجر نه دی محفوظ د مو ډاکټر نه دی محفوظ هغه کیږي پیسې ته وخت شي د مو د کسټم خلک نه دی محفوظ الهکاري وړي دي د مو عام عوام نه دی محفوظ ریاست خو موږ د سر نه دا مطالبه دو چې امن رواله امن د سوسي موري دو کلان کې دا کمانډر پښتین دی ډي سي پښتین دی ډي پي او پښتین دی په دې هر بوجود قانوني کې حق چې دی چې دا امن د دې زموري دو د یو نه به سترګې پټې کړې دي او نن واضح ته خلک دا ورته وویل نو وسله ولې ډالې مانی چې دا کباندې کې نه کې لګاوي د خلک نه شناختیون چې کوي دا خلک مشته هیڅ قیمت نه مانی نه برداشت کوي.
د سویلي وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر چې د امن غوښتنه احتجاج کښې یې هم برخه اخیستې وه د دغې احتجاج غوښتنې په باره کښې ویایي.
ولسی پسونو احتجاج و چې موږ امن غواړي د ریاست سره یې د خپل ریاست دی خو چونکې امن د ریاست زموراد امن د قایم کړو زه پلو راغلی و نن خو لکه بالکل چې یکه یوه کیسه کېدله هغه د امن په باره کښې وه او نور څه شین هم د کم وژغېدلي په بارډر هم د وژغېدلي دا بارډر ډېر زیات اهم دی خلک چې څومره پر غربت ته ځي دارو دا د شرګردي ورسره زیاتېږي نو په هر صورت باندې موږ کوښښ دا ده چې بارډر کولاو شي د خلکو څه نه څه روزګار شریکو وطن نه پرېږدي او څه نه څه ژوند روان شي په هر صورت باندې امن غواړي ها بېمنه بغیر نه ژوند کېږي انشاءالله اسمبلی په فلور باندې وکړي او زمونږ نه سیشن شریکېږي او ژوله ده چې رغول وي انشاءالله په امن باندې وي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي احتجاج غوښتنې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
وزیرستان
لوور ضلع متحدہ سیاسی امن پاسون مشہوروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چې کا حکومتی چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر بیړواندي ګامونه پورته نه کړل بیا یې د ضلع اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اورئ.
مشال راډیو ته غواګیاست له دمې مخکې تاسې په کوزو جنوبی وزیرستان کې د ناامنۍ په اړه د شوي احتجاج باندې راپور اورېدو. په امنیت موضوع باندې نور هم یو شمېر راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي واشنگټن هیله لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسله والو په نیولو کې له نوې ډیلی سره همکاري وکړي. نوموړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پیلګام برید ته غبرګون به د غټې سیمه ییزې شخړې سبب نشي. بلخوا یو شمیر افغان سوداګر وایي اوس هم تر واګه د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل په 22مه د هند تر انتظام نه دی د کشمیر په پیلګام کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې 26 کسان وژل شول. هند هغه پیښه یو ترګر برید بللی او پر پاکستان چې د ترګرو د ملاتړ تور پورې کړی خو اسلام آباد دغه تور رد کړی دی. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا موږ سره غلی. طاهر خان صاحب ستړي مشي او ستاسې نه لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر څه څرګندونې کړې دي؟
سلام تاسو ته ستاسو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته. اول بلاړ شو دا هغه چې کوم د امریکا د ولسمشر مرستیال یا فاکس ټلویژن ته مرکه کې اول خو هم دا خبره کړې ده پاکستان باندې غږ کړی دی چې هندوستان سره همکاری وکړي چې هغه کسان تلاش لټونی وشي بیا ونیول شي پچا باندې چې چا چې په د هندي کشمیر په پهلګام کې د اپریل په 28مه حمله کړې وه او هندي چارواکو بیا ویلي وو چې په دې کې شپږ ویشت کسان چې اکثر سیلانیانو هغه وجلې شوي دي. نو یو خو هغه دا خبره کړې ده پاکستان نه غواړي چې هندوستان سره دې همکاري وکړي او دویم تاسو اشاره وکړه د امریکا مرستیال ولسمشر هند څخه دا غوښتنه هم کړې ده خواهش هم ظاهر کړې ده چې داسې جواب ونشي د دغه حمله وروسته چې هغه په سیمه کې یو لوی شخړه یو لانجه رامنځته کړي. نو یو دا خبره کړې ده او دریم بیا پاکستان هم خواهش کړې ده چې پاکستان د یو ذمہ وارانه رول ادا کړي ولوبوي همکاري دې کوي هند سره چې دغه وسلوال چې د امریکا د دغه مشر دا الفاظ هم دي چې دی په د پاکستان په خور باندې لکه چې خبر راغلی دی د فعالیت خبر د کړی دا. نو یو دا خبره کړی دا خو د امریکا چې کله دا حمله شوی دا د امریکا ولسمشر په خپل باندې دا برید غندلی او بیا سور ورځې وړاندې تاسو ته یاد وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ټیلیفوني خبرې هم کړې وي او د امریکا دا خواهشم دی دا غواړم د دغه تازه بیان نم یا د ټیلیفوني خبرونه چې په سیمه کې دا کشیدګي کم شي او دنه دا چې کومه پیښه په هندي کشمیر کې راځي شوې ده د نسل لوی لانجا او اسخړه جوړ نشي.
ترخان صاحب د پاکستان یا هند کوم خبرګونه د مرستال ولسمشر دغه خبرو ترغلي کنه دی راغلی او تاسو څه تم لري؟
نه دې ته خو نه دی راغلی. البته پاکستان خپل هغه سفارتي کوششونو ته دوام هم ورکړی دی او نن د وزیر اعظم دفتر په اسلام آباد کې وویل چې وزیر اعظم سره د سعودي عرب د متحده عرب اماراتو او د کویت سفیرانو لیدلی دي جلا جلا او دا غي غونډه وروسته چې کوم بیان جاری شوی دی نو په هغه کې د پاکستان وزیر اعظم لقولا دا خبره شوې ده چې کوم دوستان هیوادونه دي اسلامي هیوادونه دي هغه د هند دي ته حسوي چې کوم یو کشیدګي ماحول جوړ شوی دی دا کم شي او بیا هغه د پاکستان لخوا دغه دریس چې دی وي د موږ د موقفت پاکستان وزیر اعظم وي چې په دې کې پاکستان په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري. درې مغه دا خبره کړې تر اوسه پورې هندوستان پاکستان ته هیڅ شواهد د دغه پیښه په اړه باندې چې ندی وړاندې کړي او بیا پاکستان وزیر اعظم هغه مخکیم دا خبره کړې و چې پاکستان تیار دی ک نړیوال پلټنې وی نو پاکستان په دې کې ورګړې دوه ته تیار دی. نو پاکستان طرفه دا کوششونه هم جاری ساتلې چې څنګه د کشیدګي چې پیدا شوی دا کم شي. خو تازه بیان د امریکا د نائب وزیر اعظم ولسمشر ته صدر ته چکه تازه بیان دی دی ته جواب نه دی راغلی.
ترخان صاحب رويټرز خبري اجانس ورکړی دی چې په جهلم کې کوم اباسین دی هغه بهيږي په کشمیر کې د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې. نو دا غزه خلکو سره خبري کړې غو چلته کې تر لس پټه پورې وب هم زیاتې شوې دي څه معلومات لري کنه؟
ګوره دا خپله رسمي خو سنشته په دې باندې رپورټونه شته بالکل شته لیکن پاکستان حکومت سنی دی ویلی د هندستان حکومت هم سنی دی ویلی لیکن دا خبره درسته خود دلته پکې ځنه خلک بیا دا مو چې چونکی موسم بدلیږي نو ممکن ده چې وور ویلی شي وی داغه وجه وی لیکن رپورټونه کې خبره اوس ته چې د پاکستان او هندستان ترمن دا شخړه رامسته شوی دا کشیدګي دا نو ډیر شیان بیا سوشل میډیا دا بیا رپورټونه دي چې ځنې شیان اوس هر شی د سر بیا خلک تړي دا اوسنی ما سره نو رسمن په دې اړه باندې پاکستان سره دی ویلي نه د پاکستان حکومت نه د پاکستان کترولاند کشمیر دا غي حکومت د دې د وبو د ټول پاړه باندې سره دی ویلي خو پر پټونو کې بیا راځي چې دا یو د قصدن دا کار شوی دی نو بهر رسمن سي سپدل نه ویلي شوی.
ترخان صاحب دا خبر هم کیږي چې یو شمیر افغان سوداګر وای چې و سم تر واګه د تیرې دو اجازه نه ورکړل شوی.
ګوره دا خبره خو دسته خو ممکن دا غی خبره دروست وي خو 13 ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو رسمي یو لیک هغه د افغانستان په پاکستان کې کوم سفارت ته هغه ته لیګلی وو او په هغه کې دی دا ویل دي چې سفارت پاکستان ته خواست کړو چې یو سل او 50 په شاوخوا کې کنٹینر دی چې هغه د پاکستان په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي، او پاکستان اوس دا و چې دی ته اجازه ورکړې ده چې هغه د هندوستان ته کوم سامان دی وړي هغه سامان یوسي. دلته په اسلام آباد کې چې کوم د طالبانو دلته استاذ سفیر دی سردار شکیب، هغه سره مشاهد ریډیو رابطه هم کړې وه، هغه دا منلی دي چې دوی خواست کړی وو د دغه یو سل او پنځوس شاوخوا کې دیا دي. خود دی سردار شکیب بیا دا خبر هم کوي چې ممکن ده چې دیرش په شاوخوا کې د دغې نه علاوه نورې کنټینرې هم دلته هندوستان دپاره چې کوم مالونه دي هغه ولاړ وي. یو بله مهمه خبره کړې ده چې یو خو دا کنټینر خود ده، بیا د دغه معلومات نه دي ورکړي چې آیا دا کنټینرې هندوستان ته سامانونه وړل شوي دي نه دي وړل شوي، لیکن دا منی چې دی خواست کړی او پاکستان ته رسمن ویل چې دی اجازه ورکوي. خو دې بله خبره کوي چې یولس سوه کنټینرې د افغان سوداګرو چې کوم د ترانزټ تجارت دلان دی د کراچۍ په بندرونو باندې راغلي دي، هغه د سفارت وی چې هغه ځای په ځای باندې ولاړ دي، او دی غواړي چې هغه ته اجازه ورکړي شي هغه کې د هندوستان نه مالونه دي چې کوم امپورټ کړي دي یا درآمد کړي دي. نو دغه خبره خو پاکستان کړي چې دا شوی خدا د ځنې سوداګرو دا خبره من سره راغلي ده. نو اوس وګورو چې بیا سکه خو پاکستان خو رسمن دا ویل دي چې دی اجازه ورکړي چې دا کنټینر هندوستان د چکم ځي دا دی لاړ شي.
ډیره زیاته مننه تر خان صاحب د مشالډیو خبريال ول اسلام آباد ته معلومات درکول چې د پاکستان او هند ترمنځ کما ترنګل تیار مست شوی د هغه په اړه د امریکا مرستالو مشر سرګندونه کړی دی، او دغه راز نور څه اثرات په دغه سیمه کې را مست شوی. هم دغه موضوع کې پد کیغو او دونکو د اپریل په 28 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یو برید کې شپږش کسان وژل شول. هند برید تور په پاکستان پورې کړ چې ورسره د دوړو غونډي هیوادونو ترمنځ حالات کړکېچن شول، او دا وخت په پوله یو جنگي حالت ته ځکه چې پاکستان او هند په زونه په پولو موجود دي، او دوه خواو د یو بل ممکنه جنگ تیاری نیولې دي. ولی کشمیر د ځمکې له هغه سیمو دا چیرته چې تر بل هر ځای زیات پوزونه موجود دي. په دې اړه د مشلو د خبر د مرکز څنګه یو راپور برابر کړی دی چې د اوتخټک اشباړلې دي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پولا چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې اټمی طاقتونه پاکستان، هند او چین داول لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري. چریخې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ترسي. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړې وه. سیکان د دې جوګن نو چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهوریت په حکمران مہاراجا گلاب سنگھ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1947 کې چې انګریزان له هندوستان اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغلل، نو د متحده هندوستان سباندی 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کولی شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر او یا 80% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مہاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه حل تلشکر کشي وکړه، او بیا یې د خپل پوز للاري. مہاراجا له هند مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مہاراجا ته د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوز قبایل لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو، او د ملګرو ملتونو په مداخلت حل ته جنگ ودرید، او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم للاري د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا دمه نه دی شوی، او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریځ لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یو د پاکستان په ولکه کې ده. په 1912 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر هغه شرقي برخه له هند اونیو چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نخلوي. نن ورځ د کشمیر 50% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1915 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 45,000 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینی سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپله برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لانجه په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو، چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند نورو سیمو هندوان کولی شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې لدی اجازت نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پوري کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تبت او د چین په سینکیان کې ناسم حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړولی شي.
داود داود خټک چې تاسو د کشمیر د ارزښت په اړه راپور وړاندې کوو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال رادیو ته وګستي او سره جوړې بلې موضوع ته کورمه ته د خبر پښتونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه او نور لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو دوره کړی. په سیمه کې چارواکو د شاه سنی مشرانو سره او بیلابیل ملاقاتونه کړي، په ملاقاتونو کې د سیمې امنیت قائم ساتلو او نورو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. په سیمه کې زموږ خبرجال طارق قرغزی هم پر دغه راپور را لګلی، راځي چې په ګډه توګه شو.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه ویلي چې د کورمې خلک به له بدو حالاتو راووځي، خو دا به هله ممکن وي چې مقامی مشرانو سره تاون وکړي. چیف سیکرټری دا خبره د مې په اولنی نیټه په پړچنار کې د خپل دورې پر مهال د مقامی مشرانو یوې غونډې ته کړې ده. شابلی شاه وایي ځنې عناصر غواړي چې د سیمې امنیت برباد کړي، حکمرستې ونه شي او په خپلو کې یو پاتې شي، نو هیڅ کله به هغوی په خپل نوړه مقصد کې کامیابی ونه مومي. چې د کم حالات دي دا په دوو طریقو سمېدای شي. اول که حکومت متحرک وي او قانون په لاس کې د اخستونکو هر کس پر ضد سخت او زر احتساب کوي، د قانون عملداری په پوره ډول یقیني کړي، نو دا یو د امن ضمانت کېدای شي. د امن دویم ضمانت دا دی چې د سیمې هغه مشران چې د خپل قام قبیلې مشري او ترجمانی کوي او هغوی همیش خپل خلک ښه ساتل غواړي، د دغه علاقې اختیار د هغوی په لاس کې پاتې شي. د هغو قوتونو په لاس کې د واک ورنشي چې کله د ټولنیزو رسنیو په ذریعه او کله د خپل جذباتي تقریرونو لارې انتشار او ګډوډۍ ته حسول کوي. کورمیتا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه سره د مختلفو محکمو انتظامی مشران او لوړپوړو امنیتي چارواکو دوره په داسې وخت کې شوې چې هغلته له څه مودې راهیسې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ حالات غیر یقینی دی. په سیمه کې د جنگونو او پر یو بل د بریدونو پر وخت دواړو خواو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدل دي. په کوهارد کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس د امن یو معاهده هم شوې ده. که څه هم تر هغې وروسته د یاد معاهده لمخې د جنگ په غره جوړ شوي تر زرو زیات مورچې ړنګې کړی شوي او بله له دواړو فریقینو غټه او غیر قانوني اسلحه د راټولولو عمل پیل شوی، خو دواړه پر یو بل ورزي او نه د تګ راتګ لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړی شوي. په پاړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر حاجی زامن حسین غونډې ته د زیارت پر ورځ د خپل تقریر پر مهال ویلي هر هغه خبره منلو ته تیار دي چې ورسره سیمه له بدبختی وروزي او نه هغلته امن قائمیږي.
یکو ماته غداوه چې یره دا بینکر چې مسمور شي مکه امن بروشي، مو مر ګلتاو سکړی دی، دالته دوی نوس دی، مو سره خطا اون کړی دی. وو سیا کو زده سیا یم جوسی سیم نوس دی، چیرته بینکر پوتی دی، خو مو خو پوتی دی، ایمو کوم کی پوتی دی، مو یو چې هغه مسمور کا پرې نه دی، یو پرې نه دی، یو خو مساوی کور وکوي که مخالف کی ورکی دی ما یې پریګه دا پوتی شو. هتیور والا خبرات یور والا مو بیګا ویلی دی جوسی سیپتا اتیوری مو مرگ و زندگی ده اوس مو مغه کیا تا و نام سکړه ده بلکی مو لګیا یو ټولو نه زیات دلچسپی د مور کی خلو کلو کلو ته څو خال کر غوړو میټینګ کو هر اوریز د سینیشته چې یو دوازی امو اصله جامه نوی کړي
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه د کېدلو یو بنیادی وجه هغلتا په لارو کې پر مسافرو وسلوال بریدونه دي په سیمه کې آخري جنگ هم هغلتا تر هغه شروع شو چې پر 28 نومبر د شه مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغلو په هغه جګړه او برید کې تر یو نیم سلو پورې د دواړو خو خلک مړ شوي ول په سیمه کې پر ټالو کونج بدشکوټ او بګن بازار ورغلي مسلح لهکر د خلکو تر زرو زیات کورونه دوکانونه او مارکیټونه لوټ کړي او سوځولي ول په سیمه کې لا یاد علاقو بې کوره شوي سوونه کورانه دا وخت په مختلفو ځایونو کې د کډواله ژوند تیروي د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه د کورمې په لارو کې د مسافرو حفاظت لپاره د 1500 کسانو نوي برتی شپږ اویا کروڑ روپور ته اسلحه او نور سازو سامان اخستلو او اته څلوېښت امنیتي پوستې جوړولو ترڅنګ هغلته د تازه جګړو پر وخت متاثره شویو کسانو سره د مرستې اعلان هم کړی په صدق کې د سنیانو یو مشر امجد علی بنگاش مشال لوډیو ته پر دویم مې ویلي کا حکومت غواړي چې سیمه کې امن قائم شي نو د جنگونو پر وخت متاثره شویو کسانو پورا او د خپل وادو لمخه مرسته وکړي
د ریسنت کرایسس کې اټول نه غټ نقصان څه دی هغه په لوور کوم کې بګن بچا کو ټالو پنج او به څوکم د علاقې کې پریشان وشو و چات ته منډوري دي او پوسا غدې دا سنټرل کوم کې څه علاقو کې وشول د بګن پوسا د علاقې څه دي کندلی او د سې څه کلی دي ناغه حواله سره محکم د کی پی گورنمنت طرف نه پیسې منظوري وي خو هغه حکم فرسٹ فیز او پہلا چیک پرون ڈی سی صاحب ته 19 کروڑ روپے ویر کړای شو او څه د سینور چیکونه او هغه حکم مزه قیمت سیرینو ته ویر کونی واغه ویر کړای شو و سمو ډیمانډ داده څه د کومې بګن والا پیسې 60 کروڑ نه دوی یلو د خو پرون 19 کروڑ څه د چیک ویر کړای شو مخ دې ایو څه په کوړدا دې څه کوم 60 کروڑ روپے څه وی دا پہلا گرانٹ کې ویر کړی شی وې
کورما یا ودا سي حساسا قبایلی سیمه د چرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د زمکو او داسې نور شخړشتا چورباندې سو واري خونړي جنگونه هم شوې دي په سیمه کې د کوهاټ پر علاقې شوی تر امن موعده رستا دا تمه پیدا شوې ده چې په علاقې کې موجود شخړې به ختم کړل شي او نور به امنیت هغلته قائم پاتې شي تاریخ ورغځه مشال رادیو پېښور
نو وخت شوه د مهم خبرونو د لنډیز نو تاسو ته مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوم په کوزو جنوبی وزیرستان کې د عمل لپاره احتجاج شوی د واڼه په روسم بازار کې نن د متحده سیاسي امن پاتون په مشرۍ شوی احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمېر خلکو ګډون وکړ د لاریونو یو مشر امن الله وزیر مشال ډوتو چې زرګونه شمیر کې احتجاجانو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي بلخوا د پاکستان ریاست په وار وار ویلي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس ویلي واشنگټن هیل لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له نوې ډیلی سره همکاري وکړي موړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پهلګام بریتا ځواب به د غټې سیمه ییزې شخړې سبب نشي مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس د مې په لومړۍ نیټه له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترینګلې شوې چې د اپریل په 28 د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږ کسان ووژل شول او سلګونه کډوالي کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اجانس ویلي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر په دوام کې 1141 کورنۍ د مې په لومړۍ نیټه له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي اردن کو د شپږنیو بجو د خبرونو سټ کې تاسو واوریدل
دا مشال رادیو دا
اردن کو اوس رازو یو بل موضوع تا د پختونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په بلابل سیمو کې د ولسی جرګو تر سره کولو وروسته په خبر پختونخوا صوبا کې هم د دغه جرګو د پیلولو اعلان کړی. په دغه لړ کې سبا په صوبای ضلع کې یو ولسی جرګه رابل شوی چې پکې به د سیمې په امنیت، د پښتنو په وسایلو او د ولس په اقتصادي او تجارتي ستونزو بحث کیږي. نور تفصیل په خبر د غلام غوس په دې راپور کې.
پختونخوا ملی عوامی ګوند د مئی په دریمه نیټه په سوابۍ کې د ولسی جرګې په نوم یو غونډه رابللې ده چې په پکې پسیمه کې پروانه بدامنۍ، په خپلو وسیلو د ولس د واک نه لرلو او د ولس د خراب اقتصاد په اړه بحث کیږي او د حل لارې چارې به پکې لټولې کیږي. په دغه اړه د پختونخوا ملی عوامی ګوند مرستیال مشر ارشد علي د مئی د دریمه نیټه د دغه ولسی جرګې د اهدافو او جرګې ته د رابلل شویو ګډونوالو په اخلاق مشال ریډیو ته وویل،
په دې کې د کام او د وطن او د ولس مسلې مونږ راپورته کوو. د خلکو دا دا د پښتونخوا ملي پارټي په کوربتوب کې جرګه را ده، زمونږ له ځان له جرګه نه را چې دغه پښتونخوا ملي پارټي دینه پیدا اخلي. مونږ قرباني یو، مونږ ټول خلک را بلل د ثواب وکیلانو د سیاسي پارټو مشرانو د ټولو سیاسي پارټو مونږ پکې دانې کړي چې دام خوخ دی دام نه لري خوخ. نور پویان خلک چې په دې ثواب په مسلو باندې او د کام په مسلو پوهېږي، مونږ وایي چې یو بل سره خپل خیالات او دغه چې دی رائے ته شریک کو او په شریکه دې خبرې چې دا مونږ ته کم مونږ کم مسلو کې راګیرو. زمونږ د جنت په شان وطن دې مونږ پکې لګې ته ځخانو جون تیرو چې دا جون به مونږ څنګه بدلو.
مشال ریډیو سره دغه جرګې په اخلا پښتونخوا ملی عوامي ګوند مرستيال مشر ارشد علي زیاته کړه چې د پښتونخوا په نورو ضلعو کې به هم دا ډول ولسی جرګې د دوی د ګوند لخوا ترسره کیږي او بیا به په یو ګرین جرګه کې یو حتمی تګلارې جوړوي.
موږ بیا په سواد کې جرګه را بیا ورپسې په دیر کې با جوړ کې جرګه را بیا چې مسمل خشینو ثوابه مردان او چارسدا پیښور بیا جنوبي اضلاع او بیا د دې نه پس بیا د ټولو ګرین جرګه وکړو. نو چې کومه دې جرګو کوم حل رښتې کومه حل لارې دې جوړ کړی چې دا د مسلې د په دې طریقې کو نو بیا په اخی کې اخري فیصلې کو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا تر دې وړاندې په 2022 کې د مئی په 11مه، 12مه او 13مه نیټه په بنو کې د ټولو پښتنو د ولسی استادو جرګه ترسره شوې وه او په هغه ګرین جرګه کې دا فیصله شوې وه چې د ضلعو، ډیویژنو او تحصیلونو په کچه دې هم جلا جلا جرګې وشي چې په لاندې کچه هم پښتنو ته د ورپېخو ستونزو په اړه بحثونه وشي او د هر لارې چارې یې ولټولې شي. او په ثوابۍ کې د مئی په دریمه نیټه رابللې شوې ولسی جرګه هم د هغې پریکړې په رڼا کې ترسره کیږي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستيال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وایي،
پښتونخوا ملي عوامي پارټي د څو خوړان د په بنو کې چې کومام د پښتنو یو تاریخي در ورځانه بلکې څلور ورځو ته بیا په اخر کې ورسه دا ډیره غټه لویه جرګه وشوه. دا هغه چې کومه اعلامیه و د هغه د عملی کولو لپاره په جنوبی پښتونخوا کې په هر ډیویژن په ستا باندې دوی جرګې وکړه. نو اوس دلته والانه په خیبر پښتونخوا کې کومه جرګه ده، دا به سبا په ثواب کې په افاق شادي حال کې سهار په 9 بجې پیل کیږي.
یاد دیوی چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پښتون ژغورنی غورزنګ د خیبر په ریګي کې هم یو پښتون قومي جرګه کړی و او په هغه جرګه کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د صوبې گورنر پیسل کریم کونډي او د پښتونخوا د اسمبلی او د قومي اسمبلی زینو غړو هم ګډون کړی و. خو تر دې دمه نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنو د جرګې او نه د خیبر د ریګي د جرګې سپارښتنی عملي شوې دي. په دغه اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی نه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې د سیمې د امنیت، اقتصاد او وسایلو دا مسله دومره پیچلې ده چې صوبایي یا مرکزی حکومت یې هم په خپل سر نشي حل کولی، نو ځکه د جرګو په سپارښتنو عمل د ځنډ ښکار دی.
ګوري د پښتنو او د دې سیمو چې کم مسلې دي کنه، نو هغه خو بار بار په ایجنډا راوستلی شي او هغې ته ډېر زیات وخت ورکړی شي او مختلف مکاتب فکر او د سیاسي نظریات لرونکي خلک په هغې خبرو باندې راغونډ کړی شي، نو دې باندې خو څه اعتراض نه لري پکار. او د هغې تقاضا عزم دا لري دا سمره غټي مسلې چې ستونزې دي چې زیات نه زیات خلک په دې راجمه کړی شي. خو اصل مسله دا ده چې آیا دا جرګه سو اور نه جرګه ده یا د دې جرګو بیا نتایج سراوتی دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال وایي د بنو د 2022 د دیارلس نکاتی جرګې د سپارښتنو عملي کولو لپاره به د جرګو او د خپل ګوند د نورو سیاسي هلو زلو د لارې خپل مبارزه جاری ساتي.
دا مشال رادیو
مشال رادیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبرو ولسی وګړو د بیا په دوهمه نیټه مشال رادیو ته ویل چې هلته څو وارې خزو لپاره د کلی کچهری په نومو ځانګړي غونډې را جوړې شوې، خو د قبایلي روایت او کلتوري بندیزونو له وجې پکې په زیات شمیر کې خزو ګډون ونه کړ. دوی غوښتنه کړې چې دا سوې غونډو ته دی د سړو پر ځای خزینه چارواکي ولېږدول شي چې دا رنګ بغیر له څه زنډ پکې قبایلي خزي ګډون وکړي او خپلې ستونزې او شکایتونه پکې شریک کړي. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی به په دې لړکې ګامونه پورته کړي او پر روان وخت کې به ورته خزي افسرانی ورولېږي. تفصیل د فرهاد شینواري په دې راپور کې.
د لنډ کوتلی او کونسلر اختر علی شینواری مشال ریډیو ته ویل چې د کلی کچهری په نوم غونډو کې د دې سیمې خزه د سړو اسیسټنټ کمشنرانو پر وړاندې خپل مسلې نشي بیانولای او پکار دی چې خزینه اسیسټنټ کمشنرانه ورته وګمارل شي.
کچره د سړی په ځای باندې زنانه دلته راځي او زنانه ورته خپل مشکلات بیانوي نو دا به ډیره زیاته بهتري، ځکه چې لګد څنګه چې دلته اس ای چو زنانه راغلی دا او زنانه اور تخپل مشکلات بیانی هم دغه سی اسسټنٹ کمشنر هم پکار دی چې زنانه اور ته مشکلات بیانی. کدا سی چرته وشو او اسسټنٹ کمشنر زنانه راتله نو امید لرم چې زنانه به ورته مشکلات خ صحیح توګه باندې بیانی او کوم دغه سی سړیو نو بیا بچی کلی کچری به منعقد کږي خو زنانه به ول نه راضی. اغه مشکلات چې د بنظیر انکم سپورتس دا کوم پروگرام چې دی په دې سنټرو کې ډیر زیات مشکلات دی، بوګ د بجلی د سکول د ماشوم
د خبر زلی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گل نواز مشال ریڈیو ته ویل چې په دې لړکه با پر روان وخت کې خزینه افسرانی ورلیګو او هغوی به ورته کلی کچهری لګوي چې ستونزې اوري.
تاسو دې کومې خبرې نشانه یو کا؟ بالکل جی، دا زمونږ په نوټس کې ده او زمونږ د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن کوشش هم دا وی چې د زنانو کومې مسائل دي هغه زنانه چې کوم افیسرز دي زمونږ فیمیل افیسرز دي هغه ووري او دغه د حل کوشش وکړي. ان شاء الله کوشش پکو چې زیات نه زیات فیمیل افیسر چې کم دي په کلی کچهری کې ناس وي او هغه خبري ووري.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په وینا په ټولو ضلعو کې وخت په وخت باندې کلی کچهری په نوم غونډې تر سره کیږي چې په هغه کې د ټولو سرکاري دارو چارواکي موجود وي او ډیپټي کمشنر او مرستیال کمشنران پکې د ولس ستونزې اوري او په موقع د حل کېدو لپاره ګامونه پورته کوي. همدارنګ په خیبر ضلع کې څو سوار خزو لپاره هم کلی کچهری په نوم غونډې را جوړې شوې، خو د کلتوري بندیزونو له وجې پکې د خزو شمیره ډیره کمه وه. په خیبر ضلع کې مدني فعالان وایي چې خزو لپاره داسې کلی کچهری را جوړول یو ښه پرمختګ دی، خو پکار دی چې دوی لپاره ښځې افسرانې پکې وګمارل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو دې ته چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې تر ټولو غټ مبینه مالیاتي سکینډل د تحقیقاتو لپاره یې اړوند ادارو ته امر کړی دی. وایي په دې مبینه درغلي کې ککړو کسان سره به حساب کیږي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه او پوهان وایي چې له شاوخوا 12 کالو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی او دوی تل دا قسمه د احتساب ژمنې کړي، خو تر دې دمه یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. د برسیال کې دا چې اپوزیشن ګوندونه وایي د صوبې په مختلفو بینکونو کې له سرکاري اکاونټونو څخه شاوخوا 40 اربه روپۍ په غیر قانوني توګه وېستل شوي، خو صوبایي حکومت وایي چې دغه پیسې د پخوانی لنډمهالي حکومت پر مهال وېستل شوي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو او پاکستانی مطبوعاتو خپاره شوي راپورونه په ډاګه کوي چې په اپر کوهستان ولسوالۍ کې د ضلعي د حسابونو دفتر یا اکاونټ آفیس د سی این ډبلیو محکمې چارواکو او د یو بینک کارکوونکو او څنورو کسانو د یو جعلي تعمیراتي کمپنۍ سره یو ځای شوي او د څلوېښتو اربو روپو نه سوا روپۍ په جعلي سرکاري چکو نوېستې دي او دا د پاکستان او د خیبر پختونخوا په غټو مالي سکینډلو کې شمېرل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوند وایي چې کوم ګوند د ولس پرله پسې درې وارې حکومت په دې ورکړي چې د صوبې نه به بډې رشوتونه او بدنواني ختم کړي او سرکاري محکمو نه به هم دا ناسور ختم کړي. نو د هغوی په دور کې ریکارډ بدنواني روانې دي. په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون زنانه غړي صوبې شاهد وایي چې یوازې دا یو کیس نه دی او دوی خپل تیر دوه اعلی وزیران او دغه شان یو شمېر وزیران په خپل په دې ویشتل دي چې ګني بدنواني او بډې رشوتونه کې ککړ دي. دوی تورو لګو چې موجوده حکومت کې هم یو شمېر داسې منصوبې دي چې هغه په ډاګه شوي دي خو اس عمل درآمد یا احتساب نه کوي.
اور دی اوس هم په خپل چې کله د 28 فبراير نه چې کله د دې دا ګورنمنت شروع شوه دی نو هم تاسو ګورئ چې دوی سونه کرپشن کوي په صوبه کې د 10% او 20% او پدی باندې پدی کې خبرې روانې دي. د میرټ او د حق او د دې خود سره خبرې نشته. لکه څنګه چې ابل ورځ ما په اسمبلی کې ویل چې د دې رینګ روډ چې د 10 سره روپۍ دي او نگران حکومت دې دا غي ټندر او شو پیسې ورته ورکړې شوې او چې د دوی حکومت رالو دوی هغه روپۍ دا ټولی او ایستلې شوې. انداسي پاتې مرګر میډیکل کالج دی په هغه کې سلور ارب روپۍ تلې دي ساو د 2018-19 نه په برتیاني شوې دي چې سونه د پی ٹی آی ایم پی اے دی ټول خپل خپلوان رشتہ داران بغیر د سټوډنټانو نه په کورونو باندې ناستې د نوکرۍ نه بغیر هغه چې کم دی تنخواګانی په کروڑاو کې اخلي تاسو دا غي بیلانس وګورئ. بیا د سلور ارب روپو هغه ته مشندريانی تلې دي الته مشندريانی نشته ډولونه پر دغه دي چې پټیانی پیناستې دي او دا غي دومره کټ کټ لاسونه دي چې د نی بو د دې پوری هم رسیدلې دي. په هر ځای کې یوازې د سلوي خراب ګروپو نه نه دینه چې سونه بجټ شوه دی په دې صبح کې دا یو پروجیکټ د بی آر ډی شوه دی. تاسو ماته یو کټ پروجیکټ په دې دوه لسکالو کې خوایس هاسپټلز راته خوای چې هټ جوړ شوه دی یا دا ته داسي سبل صدا سي غټ هاي وی راته خوای یا د سموټر وی راته خوای رات سدې صدا سي پکی جوړ پړي دي. د سوات موټر وی جوړ کړي دا هم د درې لاینونو په ځي دوه لاینونو کړي دي. تاسو ګورئ چې سونه اوس تاغي غا روډونه غا هر څه په داسي حالات کې دا مخ کې چلي دي. نه
دا چې شنن کې څه نظر لري نو په خبر کې خبريال او شنن کې لحاظ لري وای چې د پاکستان تحریک انصاف کله مرکز کې هم حکومت وو نو هم دارن کې سونه رامغته شو خو له پاغه هم بیا عمل درآمد هغه شان ونه شو څنګه چې د دوی داوی دي. دوی وای دا سکندل مخصوص سیاسي مقاصد تر لاسه کول لپاره هم صوبه حکومت کارول شي.
تسلویخ تو اربو روپو د کوهستان کې د تعمیراتي کارونو دا سکندل بشکا پاکستان تحریک انصاف کمنګو ګورو نو سپیکر ورپسې د دې احتساب کمیټه دوه پدې باندې وزیر اعلی هم پدې باندې ریکشن غوښتو فیصله کړی دا خو ما ته دی وخت کې دا مساله د پاکستان تحریک انصاف دلته د بډو رشوتونو یا د کرپشن نه زیاته د سیاسي ښکاری دا منصوبې په بنیادی تور باندې د محمود خان او د پرویز خټک د دور دی او دې وخت کې دوی هغه کسان راګیرول غواړي کوم چې دی وخت کې د وزیر اعلی د مخالف ډلې سره دی. څنګه راګیرول کیږي دا خو د تحقیقاتونو پس پته ولګي خو آیا تحقیقات څوک کوي؟ کوم وفاقي حکومت کوي دا هغه د تحقیقات او صدرای کاری او کوم صوبایي حکومت کوي دا هغه د تحقیقات او صدرای کاری؟ سلويخ تر روپۍ د خبر پښتونخوا په شان دی وړي صوبې صرف په یو معمولي او سوز لوکي چې کوهستان ضلع او تویل کی او بټګرام سر په دغه ځایونو کې پروډونو کې په لګیدلې دي دا ډېر لوی پنګره معلومات د ریکول پکار دی او په دې باندې خلک مخې تر وستل پکار دی. کغه د پاکستان تحریک انصاف دی کدا غوی تعلق د بیوروکراسي سره دی او کدا غی تعلق د نورو سیاسي جماعتونو سره دی. خو زه ګورم نه چې دا منصوبه به شروع شي دا منصوبه به د سیاسي مقاصد او د کم چې پلټنې دا د سیاسي مقاصد او د لپاره استعمال کړي شي او پاکستان تحریک انصاف په دې وخت کې په تیر وختونو کې په داسې ډیرو شیزونو باندې کمپرمایزز کړي دي.
ولې په دې ونه چې کله د صوبایي حکومت وایان بیرستر محمد علي سیف سره سو سو وار د ټلیفون او بیا واتس اپ لپاره تماسونه ول نو خبره یا جواب یې رانه کړل. دا غیر مستمو د هغه مرستيال سره تماسونه ول نو هغه یو خبر پانه مشال لیډو سره شریک کړه چې تر مخه بیرستر محمد علي سیف دغه خبر پانه کې ویلي چې وزیر اعلی د بدنواني ضد ادارې او ټولو اړوند ادارو ته د شفافو پلیټونو ډاډ ورکول لپاره او سمدستي اقدام لارښوونه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې دا رهبر سره شوی سکندل یا مالی بدنواني کیس په هیڅ ډول د اوسنۍ حکومت سره تړاو نه لري ځکه چې دا مسله د دوی په وینا تیر حکومت په وخت کې رامنځته شوې وه او د بانکونو څخه د پیسو ایستل د نگران حکومت په دور کې ترسره شوی وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکار جاته کړه چې اوسنۍ حکومت د بدنواني مخنیوي لپاره سخت قوانین عملي کړي دي. د ټولو ککړ کسانو پر ضد به سخت قانوني ګامونه قدمونه پورته کول شي په شمول دغه ادارې چارواکو چې په دې کیس کې ښکیل دي او هغه کسان چې په چا دغه لا ثابت شو نو د هغه مطابق پورته سزا ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال رادیو ته غوږیستې او سره زوی بلی موضوع ته. د اپریل په 10مه نیټه په سوات کې د زری پوهنتون او زراعت او څانګې لخوا را جوړ شوی سیمینار کې دا خبره مخ ته راغلې چې د موسمیاتي بدلون او زیاتې آبادۍ له وجې د کروندې ځمکه کمه شوې. د سیمینار ګډونوال وویل چې له دې سره په سیمه کې د خوراک کمی رامنځته شوې. دوی وایي باید په غریزو سیمو کې اوسیدونکو کروندګرو ته د داسې فصلونو تخمونه او میوو بوټي ورکړل شي چې حاصلات یې ډیر وي. دغه راز د لړکې کروندګرو ته روزنه هم باید ورکړل شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په تاثیر کبل کنجو کې یو ورځنی سیمینار کې د زراعت پوهان ویل چې تیر دوه لسیزو راهیسې په آبادۍ کې زیاتوالی او د کلایمیټ چینج یعنی موسمونو بدلون له وجې ملکن ډیویژن او خصوصا سوات کې فصلونو او میوو باغونو ته تر 30% پورې زیان رسیدلی او دغه کې کمی راغلی. سوات کې د سیوانو باغونه په ختمېدو دي، غنم او جوار هم کم کیږي. د زراعت محکمې بر سوات مشر افتخار احمد وایي چې ملکن ډیویژن کې 55% سیمه غرونه دي او دغه کې زیاتره وچ دي او یا پرې واخه ولاړ دي. دا کارول پکار دی.
زمونږ آبادی دومره سیوا شوی ده چې زمونږ اگریکلچر لینڈ چې دی هغه ټول آبادی ونیو. نو دی وجینا اوس په مونږ شفټ کیږو مونټین ته یا غرونو ته. نو په دې کې زمونږ د ټول اولنی فوکس دا دی چې مونږ داسې زراعت په دې کې انټروډیوس کو چې د هغې سره زمونږ د غرونو هغه کم سخت چې دی هغه هم ډسټرب نه شي، زمونږ انوارمنټ یا ماحول ته چې دی دې ته هم نقصان نه رسي، زمونږ فارسٹ چې دی هغه هم ډسټرب نه شي.
د سوات زراعت پوهنتون خودون کې افتخار عزیز وایي چې د زراعت پوهانو په دا اړه تحقیق کړی او دوی حکومت ته داسې تجویزونه ورکوي چې کوم غرونه شاړ دي، سیلابونو متاثره کړي، دغه باندې فصل لګول لپاره کومې طریقې پکار دي او حکومت ته پالیسۍ جوړولو کې مرسته هم ورکوي.
زمونږ زریز مکه په ستري قوانين بچ کړی شي او د اغې د لپاره مونږ چوګینن را جمع شو یو. نو ان شاء الله د دې به یو فروټفل او یو ډیر مفید دغه مونږ ته مخه تراشي او ان شاء الله مونږ اګریکلچر پالیسی چې دا نو په اغې کې به د خیر سره داسې یو زیات ورسو چې زمونږ ټوټل زمکه کپ اغه کمې دي او کډيري دي نو هغه به د سیلاب نه هم بچ کو او کم زمونږ پاپولیشن گروت ته ناغه به مونږ ان شاء الله دغه سره برابر.
د سواد زراعت او پوهنتون د فصلونو خصمانه شعبې مشر پرمان وایي چې ورځ تر بل سواد کې د کروندې ځمکه په کمیدو دي، ترقیاتي کارونو له وجې آبادیانې زیاتېږي. نو دوی دغه فکر کوي چې د کروندې لپاره نوي ځایونه وګوري.
اوس خاص کر تاسو توجه دې اړخ ته راغواړم چې دا کوم څنګه زموږ د یو ملګري وایي چې کله نوې ایکسپریس وی جوړیږي نو د دې د لاندې به خدای خبر چې 100,000 اکړه ځمکه راځي او دا باغ ځمکه راځي چې په کوم باندې مونږ پیاز ټماټر مټر او اوګو دا سیزونه کرو. نو کدا مسلې ونومون بزان ځان لسغم کو د کم نور زمکه بسغم کو شړ زمکه بسنګ آبادو. نو دا پالیسی دا غید په حواله سره دا چې د لوی افاده د سواد خلکو ته دا.
سیمینار کې برخه غستون کې د مټي کروندګرو اتحادي مشر شریف خان وای چې خپل رائے ورکړه کچری حکومت د کروندګرو سره مرستي وکړي نو او یا پیسه تسمه باندې نوې فصلونه او باغونه لګي دی شي.
پرسنل لوازم په خپل خبره 60-70% د سیسمک دي چې باغې کې جنگلات نشته هغه سي شړې پرتی دي او معمولی لګ خدمت غواړي چې لګي سړې پټي جوړ کې او لګ مهنت پکې وکړي نو دکته نه به ان شاء الله هغه مدن زیات ورکې پای کې چې زيتون باغونه دی لګول شروع کړل هغه پکې ولګي د غشان شلتالو یا څومره فروټ یا لچ شو هر څه شو دا پکې ډېر خکېږي غوزان پکې کېږي پیکان کېږي نو په دې باندې دوی کار شروع کړل ان شاء الله دې باندې به ان شاء الله ډېر زر زمیدار خود کپیل شي.
سیمینار کې د سیمې مشرانو د زراعت پوهانو ویل چې دغه ستونزې او تجهیزونه به حکومتي چارواکو عوامي نمائندګانو ته وړي او هڅه کوي چې سیمه کې د کروندې لپاره نوې ځمکه تیار کړي او ولسته روزګار هم برابر کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي. خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.